له ستونزه لنور او عامه لپاره دا دی نش کولی او عام چې دی اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخصو هلته لاړ شي، ځکه چې هغه که لاړ هم شي هلته غیر مورلاک پرې لګول شوی دی نو اجازه ورته نشته دی. مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي، پوښتنې وکړي، پلټنې وکړي، تر څو یو عادي ارېشګره یو عادي فیشن کوونکي جلۍ پیدا کړي، تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن کړي، خپل ویښتان ته ډیزاین ورکړي، نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي. هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده، نو د سلیقې په اړه قرآن او شریعت کې هر څه شته. که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسېږي ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده، نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نه شي کېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي. دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، دا بلکې د عوامو تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره داسې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابره کړي، ودونو ته محفلونو ته لاړ شي، سرګردانه ګرځي، دا چې قیمته دی ارزانه دی، هغه مجبوره دی چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رژګه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر رژګر نه پوښتنه کې حتماً یو غمګین تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې دا چارشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکتې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولي.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مشته ناروغه دی، کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي. خپله د بسترې کچو د بسترې دی، خو اوس ورونو ته ترجیح ورکړي، ورونه دي څومره دي، ورونه دي څنګه کار نه کوي. خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، خو پنځم صنفه لکانو پورې چې دا وموزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کې ایا شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي. داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه، هغه هم بیکاره نه دي ناست. نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه هم په کار باندې دي، هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي. او که د چا مشران دي، د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو که وایي د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس څخه وه. ولې خواه؟ د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اگه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیبند کړي، نو ډېر ستونزمنه دی دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسنکی چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي، خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل وخت قچ کوي، سو خپل وخت خپل نو سره غواي د رنگاول لپاره تلو، د وخت قچ کول لپاره تلو، د ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره وخت مې رنگوم. د خړای واده مې د سه پریشان یم، ګرد ګرځي کوڅه څنګه وکړو؟ اوس نو تازه غه هلا بیچارګی نه مې نمبر اخیسته، خپل منګ مشتریان یو بی ای وی لوي رازی خکور تر ده خپل اورش دان لرونو وزانش خنجر کو په لوی مرش کو بس خلک مندش خلک کم خپل خپل د ور واده دی، د خور واده دی، د خړای واده ده، اوس مجبورې چې اورش ګټ سیده ده نسته بندی. اما غوی خپل راجگانی بیچارگانی سل مشکلات ایده لود زن دقا میره نسته ده ده بسته فامیل پاورده مجبوره سی بیچاره از کور که وازه کردی. اولش راجگاه که زراج در تکه از خود بکور که نیست که علال مرداد جوری پیسی دی مخلی
داره. توی چلی تو کلو را پدی خو راجگاه تا بردلی خپل فیشن دیال تکه
والا دیال از خومه دواده که دیال از دای پینزه کالا مخ مجردتی کند لما
کم فیشنونه یال تارایشگاه که در تکول
هم آرایش کام، هم ویخته رنگ کام، هم ویخته قچی کام، هم دی ماساج لپار زور مجبوره ایم.
که دسی را تو دقا دی میرمنو آرایشگاه دیر خوخی گی کلتی ورسی اغا فضام خپی لگی گی خپلا دی آرایشگاه تا تک توم را خوخی ده
چنگم نخوخی ده دست بفرد سورا بغلو خیل. یا به مثلا رنگ کړه انده اوس خدای دې څه و مال خدای دا اوس څنګه کوم کور په کور لټاونو بلاک نه بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه حل کړي ادرس جوړ نه خسته کور ته ورځي
او زما ادرس خسته کور ته ورځم خو بیا هم دې موږ مشکل چیرې حل ده اوس په کور کې څه شارش ګا کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وسایل
یعنی دې کور راش به دې خپل نه
شي او نو هم په پیسې زی هم را وایش چندان راش نه شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نشي راست هغه یو وخت ځکه موږ تنه راځي کې بلې سالون نفر کوي
دا وایي چې د دې کول راش ګا ته للی آلت کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځو ته اول دوی دا کار وکه
خدا را راجګو ته چې دوه خغه راجګری خو نو مسلمانان د غویم خو به عزت لري نه ما سړی به چا کار بيخي پاس منزل کې بلا کې کور ولاندې راجګو وا د سپسل هاو هم دسې څه مشکل نه وایي څه مشکل نه ودارې د طالبان د خسره خدمتني د نه پر نه وا پر رقم چې زړه غوړي زوري منګه بيخي د امن د احساس کو په راجګو کې څه قصانه ما څه خبره نه مالیابي راجګو نه کوم دسې کار ونه لیدم مثلا څه مګه په انتقاد ونی شي یا نم نه نه ولیدم نم کوم کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیرته راشګاوی خلاص سي
خو کاش خلاص راشګا د خلاص سي او د چلګانو مکتبونه خلاص پانتونونه د خلاص سي راشګا کی چې به من ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره کم 13 ته شوش من نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه سي وسایلونه غشان چې په راشګا کې په کور کې وایي نه به خو ما صد د څو نفر نور څه مخ کې اوس کور ته ورغلی خو تیر دینه په فیسبوک پانه کې شي اوس دا سه من سره وخت راشګا ته تلو من خو اوس په کور کې جوړ کړی به خدار و
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوون کې چې نغوړی نوم په خبرونه کې خبر شي وای چې په ډيري خوارې سره سنگار کول ستکل نوې په کار پیل کړی و هلې دا و چې لدی لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هلې غوړې دلو ته پرې نه خودلې لدی سنگار کوون کې سره مې مرکه کړې چې تاسو او ریدلو ته راوبولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي همدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره لزانه یادونه وکړه
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورشګه کې چې څوک کار کوي اولا چې کرایه راځي بل برق راځي مالیه راځي او نور کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي اقتصادي مشکل لا ډیره او پارشګاکی خو بیا هم یعنی خزه تخه او یو سناسه یو اقتصادي څه لګ تر لګ خکې دله او چې په دې شرایطو کې سخت شرایط دی مېرمنو نه تنها پارشګاکی نشي کار کولی په بیرون کې هم نشي کار کولی ډیره اقتصادي مشکل یعنی تقریبا 90% ارشګران اوس اقتصادي مشکل لري هغه نو سو کې د سه خزم دي چې په کور کې نارینه نه لري هغه مسئولیت انداده چې د خپل نفقه پیدا کړي د خپل کور نفقه اوس هغه بیکاره دي هغه سو کې دولت وایي چې مونږ ارشګان پریدو نو تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد ترلګ چې هغه سینه کیږي نو لګ مونږ ته خو برابر شي اوس مونږ په کور کې سو کو
بله خپل دې په څومره سختي باندې د آرایشګری زده کړې و
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه د سینه او چې سر زما زده کیدل نو ار فیشن چې ما کوله او ختان می جوړوله اغي باندې ما ډیر تمرین کوله ار سیرا بیل بیل سیری دې ته باید ار سیری ته باید یو دسي میک اپ وکي یو دسي خپل ورته جوړ کی چې هغه تغیر وکي نو د سیده چې په سختي زده کیږي یو څوک چې بدلوي نو ډیر اسانه کار دا د د نقاشي خبره ده یا رسامي ده نو ډیر په سختي مزه کړی او ما ډیر زحمت استید چې زارش ګریز ده کوم اوس چې ما دومره زحمت هم استید او دا زمونږ ارشګان بند شو اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي نو ډیر سخت مونږ ته تماميږي
څومره د خوخیدل چې په ارشګه کې کار وکي
زما د وړي کتاب نه ډیر خوخیدل چې ارشګه کې کار وکم یو دکان ولرم د غی تر څنګ درسم ویله کار مم کوله نور برخو کې نو اوس چې زما یو د وړکی تو ارمان نمان سوق واخست ډیر سخت دراته ځکه چې ما ډیر زحمت استی وو چې زباید یو زایت ځان ورسو دا ډیر سخت ده زما د نظر ټول نه زما ته ټول ارشګران ته ځکه هغه ډیر زحمت باسي او استی وو چې یو خرق د صادر خپل کورنۍ ته جوړ کی یو دکان جوړ کی مالیه ورکوله په دې اخر کې د ارشګران مالیه هم ډیر شوی وو چې زیاتره ارشګران شکایت کوله چې زمو د دکان مالیه ډیره دی د برق بیل راځي د اوبو بیل راځي نو سخته وه ده چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل ارشګاه او هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې زمونږ په کور کې دي. ما زیاترې خپل شاګردانو ته مې ورکړی ځکه چې هغه خو ډېره او مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته ځکه چې یو چا ته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخی خراب شي هغه مشتری شکایت کوي. تا نه اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتماً خرابیږي او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړی و یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردانو ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه مثلا چوکۍ پکاري او نور برقی وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړې ډیر زحمت وباسي په یو کال په یو سو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه مو هغه ډیر کال کېږي چې ارشګاه لري هغه چې کیسې کول او ژړل ویل چې ما ډیر ډیر مشکلات سپری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ شاګردان مې تربیه کړه هغوی زیاتر یې مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته او کومې چې پات شو کور ته مو راوستله. زمو په کور کې دومره په درد هم نه خوري ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي ډېر سخت ده کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکې یا هم کور کې وي هغه کې چې کور کې هم وي ته چې هغه ته ګورې خپل خاطرات دې په یادېږي خپل کار دې په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هره ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و نجونې راتله تقریبا زموږ مشتریان ډېره و ځکه چې یو ارشګاه که ښه میکپ وکړي مواد چې استفاده کوي هغه ښه مواد وي ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې شکایت کوله ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر ځکه چې زموږ یوه ناوې و هغې ډېره ژړله چې اوس زه څه وکړم زه خپل زما میکاپ نه دی د په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري زه څنګه ځان وکړم ټوله ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې ارشګاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې فیشانې کوه نورې ښځې ورتللې غو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي تاسو نو مراد کړي ارشګاه ته نارینه درتلل څه موضوع وه؟
څه خاصه موضوع نه و چې بعضې قیدادونه یې وضع کړي وو چې مونږ هغه یعنی داسې قانون د هغوی نه و چې یعنی که په جمهوریت کې مو په ارشګاه کې نارینه نه راتله ارشګاه یوازې د ښځو لپاره و پوهېږي په ارشګاه کې الګ نه پرېدل نورو نارینه خو پرېده بس دا یو بهانه ده زما په نظر دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي نو مکتبونه ولې بندي پوهنتونونه ولې بندي نورو وظیفو ولې بندي دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبر اسوي چې ارشګاه دې بندېږي وروسته بیا د خبره رښتیا سوله څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډیره سخت او اولم زکه چې زمون پنتونونه بند شو، ما پنتونه ویله اوس چې ارشکا بند شو، نو زما یو که پنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصیږي زه په ارشکا کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې ارشکا بند شو ډیره سخته ده، یعنی بارو کې چې ته خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډیره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي. دا ډیره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډیره سخته وه، خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې وه ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په ارشکا کې کار کوي یعنی نوی وه، ډیره سخته وه او ټوله ډیره ډیره ژړه چې ولې مونږ څه کړي وو په ارشکا کې. هیڅ کوم بد خبرم نه وه د ښځو لپاره، وو که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل نارینه نه راتله نو ولې بندې کړه. دا ډیره ښځو او نجونو ته او بخصوص ارشګران چې اوس بیکار په کور کې دي هغوی ته ډیر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو ارمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل ارشګه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما ارشګه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په ارشګه کې یوازې ارشګري نه کوله، ما په ارشګه کې انجونو ته درس ورکوله او خیاطي، خامک دوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته. چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي، او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې م په راشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو ارشګه کې ډیر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې موږ ارشګران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ دا به ډیر سخته وي. نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو. دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د وروستي سوال په ځواب کې دا راته وایي چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم ارشګاوې وتړل سولې، پانتون ته تلی وصال ته هم نسی تلی، څه پلان لري، څه به کوي؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم، که زه تصمیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده. او که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي، که زه بیا خپل یوه هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم. دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، زه نورو ښځو ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې. نو په کور کې هم داسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پوهنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، ارشګه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی. بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي، او ښځو او نجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، ارشګري وکړي.
ډیر زیاته مننه، ژوندۍ سلامت اوسې.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل د جنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې باندې کړي خځل کار څخه مانه شوې د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده په بل امر کې په هانتونو ته د جنو تک هم تر بل امر پورې وځندید چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره روانستون زیورته پیدا شوه دي طالبانو په روسي امر کې لښ پیتو زرو څخه ډېری هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي چې د دې خځو په خبره اکثر او ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00022 1 4 6 1 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت ویبلې خبرونه ته خراغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لن افغانستان خوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ هله د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونی ورسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلې وي درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو اوس د ووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیږي د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو
کثافت د کلکوالي غټوالي او غلیزوالي په معنا دی کثافت چشته وای کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي تعریف څه ډول دی د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چشوای کثافت وای کثافت چشته وای کلکوالي غټوالي او غلیزوالي او په کیمیا کې به څه رقم دی د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وای په ډی سره ښودل کیږي ډی معنی ډینسیټي ایم معنی ماس او وی معنی والیوم ڈی مسئلہ کیجیے ماس مانا قتلہ او والیم مانا حجم دیوشی قتلہ دغه پر حجم چی تقسیم کو ہر قیمت چپلا سراوڑی حغت مرچیش وایو ڈینسٹی یا کثافت وایو اس دل تدا کستہ سو گوری کم مواد چی ڈیر گاٹھا دی کثافت ہم ڈیر دی دا گوری دا غوڑی دی نارمل او دا د جوارو غوڑی دی د جوارو غوڑی تر نباتی غوڑی یو سا گاٹھا دی یا غلیز دی نو دا حغ کثافت پر ډیر دی نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي راځو یو سوال حلوو د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي نو د دې کثافت به څه وي ډیر اسانه دی 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده او 4 لیټر چیش دی حجم دی نو ایم 14 ګرامه سو وی 4 لیټر سو ډی نه معلومه ده موږ راځو فارمولا لیکو ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي نو د دې کثافت څو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر همدا ډول کې کتله 14 درکړی وي حجم یې 3 درکړی وي 14 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 5 راځي دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو لاندې سوالونه حل کړي اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم تقسیمو راځو مثال پر حلو د یو شی د جسم کثافت پیدا کړي، کچیر کتله 90 ګرامه وي او حجم 10 لیټر وي. کتله 100 90 ګرامه ده او حجم 10 لیټر دي. نو ڈی مساوی کیږي ایم پر وی اول فارمولا لیکو، دا غوړسته کتله 90 ګرامه راکړي ده، کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، دا غوړسته تقسیمو ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی 90 تقسیم پر 10. نوی چې پر دیش وویشه په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرام، د ټوټل کثافت سو سو 3 ګرام پر لیټر باندې. دا چې نو کدل ته 130 را کړی وي او دلته 70 را کړی وي، 130 پر 70 تقسیم وو، کې چیر دلته 200 را کړی وي کتله او لیټر 50 را کړی، 200 پر 50 تقسیم وو، هر جواب چرالی هغه ته کثافت وایي. دا سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې تاسې زه سوی دي که یا که مو چیر نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړئ، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم 60 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم هم 10 لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم 10 لیتره وي، نو کثافت به څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم 6.5 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم هم 10 لیتره، نو کثافت به څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی، دغه یو فزیک پوه او په 1912 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارک کې د میلاد څخه مخکې 1650 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوی. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دي.
کې درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خراغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر په خوانی نوم دی بیا هم دا رنګ وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شوو بدلونونو څخه بحث کوي او هم دا رنګ یا بل تعریف کې ویل چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایډونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي یعنی دا ټول بیلابیل مواد زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي چې د دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکي سوډیم هایدروکساید جوړوي همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب درمل جوړولو وترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بخیر بخیر ډیر دی وای هغه خوراک چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضمو دا ټول د کیمیا علم تر څیرنې لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپل چیز دا وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې او برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي مختلف مواد چې هغه د کوچنی ذرات څخه چې جوړ شوی دي د مادې په نوم سره یادیږي موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې دروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور وي چې دا وي شی یا جسم په پنځه فزیکی حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت دی جامد حالت دی مایع حالت دی غاز حالت دی او پلازما حالت دی اوس د مادې خواص وایي وای دا چې زموږ چاپیال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شی په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی همدارنګه د مادې تغیرات وایو وای ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکی تغیرات څخه دی بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص، اوسې تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي. وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادي اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي، لکه چې موږ انګلې شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لاسته راځي، یعنی مکمل دوه سره د هغه شکل تغیر کړو. او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه شي، لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی نه دي، په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وای هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وای خالص مواد چې دي هغه په دوه ډول سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي، وای عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکی او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نشي، یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وای، مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکي د خورو مالګه جوړوي، چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګه او بل لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي؟ وای هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وای مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ورنه کړي. مخلوط هم په دوه ډول دي، چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وای هغه مخلوط ته وای چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولای شو د دې اجزاوو په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی د ټولو په داده اوبو د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیاوي تر سره کوي او د دې اجزاوو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بلدا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.